ದರೇ ಮನ್ ಬೇಗಾರದಂ ದೌರೆ ಕತ್ಮೋದರೇ ಮನ್.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د اسرائیل په بریدو کې دوه نور جګپوري ایرانی جنرالان وژل شو دي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ایران د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د مرستيال جنرال غلام رضا مهرابي او د عملیاتي چارو د مشر جنرال مهدی ربانی وژنه تایید کړه. تر دې مخکې ایرانی چارواکو د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې د سپاهي پاسداران د عمومي قومندان حسین سلامي، لوی ترسیز محمد باقری او د قدس د ځواکونو د مشر اسماعیل قاآنی د وشلو خبر ورکړی وو. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د جمعې د ورځې د بریدونو په ترڅ کې د ایران نه ساینس پوهان هم وشل شوي دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلی دی چې د ایران د ځوابي برید په ترڅ کې په اسرائیل کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او تر 150 ډیر ټپیان شوي دي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ده. په دې ورځ په شهرونو کې دا دود و چې خلک خپلو میندو ته سوغاتونه ورکړي. دا ورځ یعنی د خبرګولی یا جوزا څلرویشتمه د افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکړې له ورځې سره هم برابره ده. احمد ظاهر د 1325 لمریز کال د جوزا په څلرویشتمه زیږیدلی او د 1350 لمریز کال په همدې نیټه د 33 کلونو په عمر په سالنګ کې ظاهراً په یوه ترافیکي پیښه کې ومړ. د تخار په ورسا جلوسوالی کې د سیلونو له امله درې کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په تخار کې د طالبانو د فواید امیر ریاست ویاند روح الله اکبری باختر اشان ست ویلي چې د پنځشنبه د ورځې د ورشتونو له امله وطن نور ټپیان شوی دی. په تخار کې طالب چارواکو له مرستندوی مؤسسو او بنسټونو غوښتي دي چې په ورسا جلوسوالی کې له سیل ځپلو سره هر څومره چې ژر کېږي مرستې وکړي. او د لوبو لړګره دا خبر لرو چې جنوبی افریقا د کرکټ د ټیسټ میچ په پایلوبه کې نن د استرالیا لوبډلې ته د 15 وکټو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د جون په 18مه په لندن کې پیل شوه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ چې په 212 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. په جواب کې د جنوبی افریقا لوبغاړو یوازې 138 منډې وکړې. په دوهم ځلی بیټنګ کې استرالیا 201 منډې وکړې او جنوبی افریقا د 500 لوبغاړو په سوسېدو د دواړو پاڼیو توپیر پوره کړ او 202 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل دی چې د کرکټ د 500 ورځنیو لوبو پایلوبه جنوبی افریقا خپلوي. د کرکټ د ټیسټ لوبو دا دریمه اتلولي وه. په 2021 کال کې نیوزیلند اتل شو او په 2023 کال کې استرالیا د دې لوبو قهرمان شوی و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان دي. جزئیات تر کوي نن د مور الورسته.
د مور ورځ داسې وخت راځي چې مزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده. نو دا خپل هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ولمانځله او هغې ته مو کیک جوړ کړی وو. مراسم ورته نیولی وو.
خوستیان په تفریح سیمو کې د اسانتیاو د چمتو کولو غوښتنه کوي.
نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
نظر لره
نند احمد ظاهر د زوکړې ورسته د دې سندر غاړي د ژوند او هنري هڅو په اړه په یو تفصیلي راپور کې اوریدل شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځوي په ایران کې څو ځای بریدون روان دي. د اسرائیل د پوځ ویاند بریج جنرال ایفی دفرین یو تلویزیونی مطبوعاتي غونډې ته وویل د حملې د ایران پر اټومي تاسیسات او پوځي مرکزونو وروسته تر دې پیل شوې دي چې ایران په ډرون الوتکو او توغندیو پر اسرائیل بریج وکړ. د اسرائیل د پوځ ویاند ادعا وکړه چې له لویدیز ایران تر تهران پورې د دوی فضا دوی آزاد کړی دا الوتکې کول شي چې په ډېری اسانۍ سره هلته بمباری وکړي او خپل عملیات ترسره کړي. د اسرائیل د پوځ د ویان په وینا تیر شپه د دوی اویا جټ الوتکو بمباری وکړي او د ایران د دفاع هوا سیستمونه خراب کړي دي. بل ورته د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر ضد د نورو بریدونو خبرداري هم روسه تر دې ورکړ چې تهران د تلبی په شمول د اسرائیل پر یو شمېر شهرونو د توغندیو حمله وکړي. د اسرائیل د بیرنیو چارو د مسولینو په وینا د ایران د توغندیو د حمله لعمل لشتر لشه درې کسان وشتل شوی او پولیسکونو نور ټپیان شوی دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د تازه هوایي بریدونو په ترڅ کې په تهران کې د توغندیو د وشتلو او د دافع هوا پولیسکونو مرکزونه په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ په ورته وخت کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته سخت خبرداري ورکړ. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د خپل هواد له لوی درستی سره تر غونډې وروسته وویل ک خامنئی د اسرائیلیانو پر کورونو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکوي تهران به وسوسوي. په تل ابیب کې تیر شپه یو بجاو 15 دقیقې یو لوی 14 وشو چې په تلویزیون کې تصویرونه په ژوندۍ بڼه خپاره شول. د اسرائیل پوځ له ملکیانو غوښتي دي چې پناه ځایونو ته پناه یوسي. په عین حال کې سهار وختي په څو اسرائیلي شهرونو کې د توغندیو درا ټلو راپور ورکړل شو. چارواکو ادعا وکړه چې ډېری توغندي شنډ شوي که څه هم یو شمېر کورونو ته زیان رسېدلی. د ایران دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې د هوایي دفاع سیستمونه په خورم آباد، کرمانشاه او تبریز شهرونو کې ډزې کوي چې دا د اسرائیل د بریدونو د نوې څپې نقشه ده. د ایران مهر نیمه رسمي خبري آژانس ویل چې د اسرائیلو برید د تهران په شمال لویدیځ کې د تبریز د تیلو تصفیه خانه په نقشه کړه او له تاسیساتو څخه اوس لوګي پورته کیږي. بلورته و ایرانی ډیپلوماټ ملګرو ملتونو ته ویل چې د اسرائیلو د لومړنیو بریدونو په ترڅ کې اته بیا کسان په ایران کې وشل شوی دي او تر 340 ډیر ټپیان شوی دي. د ایران دولتي تلویزیون د جون په 14 راپور ورکړ چې د تهران په یو استوګنځي باندې په برید کې شاوخوا 60 کسان چې شل ماشومان هم پکې شامل دي وشل شوی دي. نتایج شوی راپورونه وایي چې دوه توغندي د تهران د مهر آباد پر هوایي ډګر ولګیدل چې هلته اور ولګید. د ایران د ایرنا رسمي آژانس په وینا په تهران او څو نورو شهرونو کې د استوګنې سیمې هم اغیزمنې شوې دي. سپینې ماڼۍ وویل چې د امریکا ځمکنیو ځواکونو د توغندیو د لومړیو دوو څپو په جریان کې د ایران د توغندیو په وشتلو کې مرسته کړې ده. یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوشیټډ پرس آژانس ته وویل چې د امریکا جټ الوتکې او جنگي کشتۍ تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې نه دي کارول شوي. دا جګړه د جون په 14 د اسرائیل لخوا د ایران په اټومي او د توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي هوایي بریټ عوامدارنګ د لوړ پړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې لنور هدفمندو بریډونو سره پیل شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتو د سیمه ییزو کډوالو د خبرګون پلان چې آر آر پی ورته وایي نږدې 2 لک افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول جنوب په پاکستان کې لاسته کړو به برخې دي. البته د دې سازمان په وینا په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,94,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14مه د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې د افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې لکه مخ سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکۍ ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلینډ او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو، دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپل دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالی ستونزو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلور اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
دختران او پسران افغان
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې د غلطه میشت بسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې افیس یې ور کاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,200,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونی دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل تقاضا ډیره ولا هم ډیر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډېرې افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډیر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
نن د جوزا یا خبرګولې څلر وشتمه په افغانستان کې د مور ورسته یو شمېر افغانان دا ورځ خپل میندو ته د ډالیو په ورکولو او د مبارکۍ په پیغامونو لمانځي. له بلې خوا یو شمېر افغانان چې په جلا وطنۍ او له خپل میندو څخه لري ژوند کوي وای دا ورځ یوازې د مبارکۍ د پیغامونو په استولو او د خپل میندو عکسونو ته په کتلو لمانځلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جوزا یا خبرګولي څلور وشتمه د کورنۍ ولولوري د مور د ورځې په توګه منځل کیږي. هغه ورځ چې اولادونه پکې خپل میندو ته بیلابیل ډالۍ ورکوي او په دې شکل له میندو سره خپل مینه ښکاره کوي. د خوست یو اوسیدونکي هریوا وایي چې خپل مور ته د دې ورځې د منځنو په پار ډالۍ ورکړه او لامل یې ډیره خوښه ده.
د مور ورځ داسې وخت کې راځي چې منزل مور سره ما او مور موله موږ سره ده نو دا خپل هم ډیره د خوشالۍ خبره ده. د مور ورځ مو ول منزله او هغه ته مو کیک چوټ کړی وو، مراسم ورته نیولی وو، ټول ورونه خوندې مو په یو ځای ټوله کورنۍ مو دغه ورځ مو ډیره په مین او خوشحالی باندې ول منزله.
خو یو شمیر بیوزله او اړمنې میندې چې د خپل کورنۍ مشرانې دی وایي چې د مور د ورځې په اړه هیڅ خبر نه لري او نه یې د مالی ستونزو له امله د نمانځلو توانایي لري. ګلدسته چې په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشره د وایي خاوند یې ناروغه دی او دا د خلکو په کورونو کې کار کولو له لارې د خپلو دریو اولادونو لپاره د زده کړو زمینه برابروي او دا چې هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ده لپاره د مور ورځ هیڅ کله نه ده نمانځل شوې. دا ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغانو کورنیو د بېلابېلو لاملونو له امله خپل هېواد پرېښي او په جلا وطنۍ کې له میندو لرې ژوند کوي.
هر کجا رفتم نشد کې از دلم بیرون.
انیسا دریا له تېرو دوو کلونو راهیسې په ګاونډي پاکستان کې د کلوالۍ شپې ورځې
کوي. مادر من غربتم هم باد آید
رفتم. انیسا وایي مور په وطن کې ناروغه ده او دا چې دا ورځ په جلا وطنۍ کې له مور لرې نوره هم ترخه ده.
درست مادرم دلم پر از دل تنګي است.
له مور لرې زړه اسې تنګي. سما مور به هر وخت په دې ورځ له ما سره وه. خو اوس یوازې خاطرې زما په ذهن کې پاتې دي. هر کال به مې په دې ورځ د مور لاسونه ښکلول، د هغې نرمه موسکا به مې اورېده. خو نن یوازې د هغې تصویر لرم او یوازې دعاګانې ورته کوم. کډوالي ډېره سخته ده، خو د دغسې ورځې پر مهال چې انسان له موره لرې وي، لا نوره ترخه او سخته سي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری میندې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او په ځانګړي ډول روغتیایي اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري. د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د روغتیایي خدماتو د نشتوالي له امله ځوانې میندې هم د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر لمریز کال په جوزا میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې په ورځني ډول 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان د مخنیوي وړ مړینې سره مخ دي. یادولو وړ ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال بېلابېلو دولتي ادارو په دې هېواد کې د یو شمېر رسمي پروګرامونو په کولو سره د مور ورځ نمانځله، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغه ورځې د نمانځنو په اړه هیڅ خبر نشته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره د سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې لندو ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړتیا پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لرې سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریح ځایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغه ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوی ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینې برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړی نه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکری او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خیله دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کېنول شوې چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد لال مسخرنه، د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېرې خوستوالو توجه ورماته ده. د خوست ولایت د دخیو کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوی، او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي، ترڅو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
له همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لري سیمو ته تلل، چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
د ایران په اړه دا خبر لرو چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي د اکشن بی پروسې له امریکا سره خبرې لغوه کړې دي. ټاکل شوی و چې سبا د امریکا او ایران استازي د عمان په منځګړیتوب د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل په اوسني وضعیت کې د ایران تمرکز د دشمن تیری ته دی. بلورته د ایران ملي رادیو تلویزیون صدا او سیما راپور ورکړی دی چې د اسرائیل جنگي الوتکو د څو ساعتونو لپاره نن د ایران فضا نیولې و چې د ایران د دفاعي سیستم سره ګډوډ شوی دی. همدارس د ایران په اړه دا خبر هم تازه را رسیدلې ده چې ایران له خپل هوایي ډګرونو الوتنې د ملکیانو الوتنې بندې کړې دي او د په تهران کې د امام خمینی هوایی ډګر ته لخلګو غشتل سیبری چې هوایی ډګر ته ورنشي چې نورو سیمو ته لدی ځای پروازونه وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د خبرګول یا جوزات تلر وشته مده افغان مشهور سندرغاړي احمد ظاهر د زوکې لورزي سره برابر ده. هغه په همدې نیټه د درې رشکلنې په عمر د شوند پور هم پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسی سیاوړي خود لوړی هنري وړتیا او ذوق له عمله چې د درلود لای هم خلق او ری او خوشبيه جزئیات په دې راپور کې ووري چې د نوموړي په یو سندري پیلیش
ناراضي جان ارتما او ناراضي جان ارتما روز یو په بستر کې لکه خوب می به چشم
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للوړ زکرو راګرځول شوې یو افغان انجلۍ و چې وای د احمد ظاهر سندری اوري او د طالبانو د حکومت لخوا پرنجونو لګول شوې محدودیتونه ژاړي. دا چې نغوري د موضوع د اساسیت له امله نو پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته وویل
وخت آهنگ های احمد ظاهر
کله شي د احمد ظاهر سندری اورم فکر کوم چې هغه هم اسما هم نسل دی او د سندرو اوریدلې اسما زه نرموي، خصوصا د څلور کال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی او ټولي خوخي او هلي لنجونو خوځو اخیستی دي. واقعا شاد احمد ظاهر غږ تل پاتې دی.
ظاهر جاویدانه
لقلا شراب دسرو لبان سنم لقلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګ یې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودې لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. خو د احمد ظاهر مینهوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقي بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو خو زه خپل د هغه علاقې له امله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنخ پند اخلم
همیشه ګوش میکنم او واقعا لذت بخش است
نرازی جانان زما جانان زما روتیو بستر کے زکا خوب میں دے چشمان زما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24مه زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د ده مینهوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دې شو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 410 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمیر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر دغه افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حد اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
دقت او وسواس کې در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي و هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په 24مه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تا خوم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تا وروم صاب در تا خوم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل قبل سن سیگار وینا جوگی او بدر تراوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تراوڑم صاب در تپاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی کگو تیرا کنا دیوا سرئی کگو تیرا کنا کلا دے خدگر دا بیا با جھڑکلی دیوالو نا چگی او بغیر نراؤنا صاحب در تپاخو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی پارا درم سر جرم کب موجودی او بدر تراؤڑو ساب بدر تپاہو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تراؤڑو ساب بدر تپاہو یار زم در سرا خانه دوران شجوگی یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر تراؤڑو ساب بدر تپاہو یار زم در سرا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست شرنګ لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنې سر خلاصو لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندۍ موجودات چې دی هغه خپل ژوند سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي سم لوستل سي درس په نن د یو پیته می صفې څخه تر اته شپې می صفې پرې دوام وکړي تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډول دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي د هوازی تنفس په نامه سره دیږي یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي دا چې د خپل د زیایي ترکیب برعکس دی په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي دا عملیه چې د قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید اوبه انرژي او اته د ای ټی پی ورڅخه لاسه ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاسه راځي راځو دا حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی دوی پړاو د کریپس دوران او درېم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو نومړی د ګلایکولیز دوران دی ګلایکولیز چې د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي ګلایکولیز چې یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی هوازی تنفس څخه دی چې ځکه چې دی کله چې خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولایز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د ان ای ډی ایچ په نامه سره هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولایز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولایز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسره زی. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسره زی، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دوی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دي په غاړه دي د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په کې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسی. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسی دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی، دی چې کله خپل د عملیه سرته رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر هوازی تنفس سرته رسی. همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دا کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چی کېږي غیر هوازی تنفس سره ترسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي، او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غوډ لپاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې آسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي، او دوی چې دی یو بل مهمه ده چې دې ساتر سي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د هوجي تنفس چې دی هغه مخته په مسکه توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی، او د دې په واسطه د رقم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچې راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اوټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کچیر موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي، او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اوسه زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري، په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر وو،
دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیات ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هله میومنه هله لرمه چی جوړو او سیتمن بیاست شرف لاست د ول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم الکه څنګه چې پتیرو لوستونکو کې مو ویلي و چې ډي ان ای چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لیږدولو کې مهم رول لوبوي اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لیږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوس ول چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لیږدونکو واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری را مسسو تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کوم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل ارزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل شو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل شو زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي ارزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو ور نه و نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندیسولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارسي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارسي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. چې په دې کې چې وه د دغه کوم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1868 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کوم ارسي خواص چې لیږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیری کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربه د روی دا ثابت کړی چې ارسي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربه کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی شي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارسي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کوم مواد چې دي د خپل پزان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري خپل پزان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول سره انتقال کړي او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګ د سر ځینې ملګری هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي دوی را ولاړ سو د دغه باکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګ دوی چې و دغه باکتریا وی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړله یو ځای کړل او کله چې مشکان ته ورکړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کوم ډي ان ا چې دا هغه د کوم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکی دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چیس ولا وړاندې کړل سوله چې د هغه د جمله څخه
دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې پدې پونس ولا چې ڈی این ای چې د حالت څنګه دو چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ڈی این ای ماډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دیو توانیدل چې د دوی هغه کم دو چند کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ڈی این ای اوشتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1908 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي این ای او آر این ای مالیکولونه پیژنو. ډي این ای او آر این ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این ای او آر این ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچیر مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. راګورسو بیت ډی این ای او ان ای ته ڈی این اے او آر این اے چې دی په مثال موږ وایي ڈی این اے کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ڈی این اے کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په آر این اے کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لالارې یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او آر ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوړی یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ای چې د هغه نیکلوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډي ان ای چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی 15 کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلویګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلویګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو
پور کې او ټرمینل سیټ سین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کوم قلویګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مخبل د ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربوناک او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره دیږي. ډي ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونا کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پړونه کې چې دی قند د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا پلان ډول